سلامون ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبري مجله کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهم وروستي مطالب راټول کړي خو پیل به په خبرونو وکړو. د کابل د دیارلسمې حوزې اړوند دشت برچی سیمه کې له چاودنې وروسته د تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام خبريږي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته د دغې چاودنې تلفات 19 کسه وژل شوي او 28 تنه ټپیان خي، خو په کابل کې بیا د ایمرجنسي روغتون وایي چې دغه روغتون ته تر دا مهاله 28 تنه وړل شوي چې زیاتره انجونې دي. خو د کچ خونیز مرکز یو شمېر زده کوونکي بیا وایي چې پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې سلګونه زده کوونکي د ازمایښتي کانکور د ازموینې په ورکړه بوخت ول. د کابل د دیارلسمې حوزې اړوند دشت برچی سیمه کې له چاودنې وروسته د تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام خبريږي. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته د دغې پیښې د تلفاتو په اړه ویلي و چې 19 کسه وژل شوي او 28 تنه پکې ټپیان شوي دي. خو بیا په کابل کې د ایمرجنسي روغتون وایي چې تر دغه مهاله دغې روغتون ته 28 تنه وړل شوي دي چې زیاتره انجونې دي. پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دا پیښې غندلي او د پیښې د قربانیانو کورنیو ته یې تسلیت ویلی دی. د پخواني ولسمشر مرستیال عبدالرشید دوستم بیا په یو ټویټ کې ویلي چې د قربانیانو وینه به ځمکې ته نه پرېږدي او غچ به یخلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیری کرنډیکر دا بریت غندلی او شرمونکی عملی بللی دی. د ملګرو ملتونو اړوند یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي په دې پیښه کې ډیر وژل شوي غیر نظامیان هزاره او شیعګان دي. همدارنګه د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال اداري یا سیف د چلډرن او د نروې د کډوالو شورا په بیلابیلو ټویټونو کې دغه پیښه غندلې ده. د پیښې یو شاهد فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د دې پیښې زیاتره قربانیانې نجونې زده کوونکې وي. د ماشومانو د ژغورنې اداره وایي د پاکستان په وروستۍ سیلابونو کې د افغان مهاجرینو د کمپونو دورانېدو وروسته هلته په زرګونه افغانان بې کوره شوي دي. دغې ادارې نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي شاوخوا 8 لکه پناه غوښتونکي د افغانانو په ګډون سږ کال د وروستۍ سیلابونو له کبله زیانمن شوي دي چې نږدې نیمایي یې ماشومان دي. د راپور پر بنسټ دغه سیلابونو د هغو افغانانو کورونه هم ویجاړ کړي دي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته پناه وړې وه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل هیواد سره د اوکراین د ځینو سیمو د الحاق تړون نن لاسلیک کړ. په هغه مراسمو کې چې نن په کرملین کې جوړ شوی و، پوتین او د اوکراین د دې څلورو سیمو مشرانو خپل نومونه په تړون کې ولیکل. له دې سره د اوکراین و میاشتنۍ جګړه د کړکېچ یو بل پړاو ته ننوته. دا تړون له هغې درې ورځنۍ تشپنامه ټول پوښتنې وروسته لاسلیک کیږي چې له روسیې سره د الحاق په هدف د اوکراین په څلورو سیمو لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا کې ترسره شول. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د کابل د دیارلسمې حوزې اړوند دشت برچی سیمه کې له چاودنې وروسته د تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام خبريږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه چاودنې کې 19 کسه وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان دي. خو بیا ایمرجنسي روغتون ویلي چې تر دا مهاله ورته 28 تنه وړل شوي دي چې زیاتره یې انجونې دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند زبیلا مجاهد بیا وایي چې په کابل کې امنیت ټینګ دی.
نه الحمدلله امنیت خو اوس شته، ټول خلک د دې شاهدان دي چې امنیت په ښار کې، په لارو کې، په ولایاتو کې، په مراکز کې ټول کې شته.
نن د سپتمبر 10مه د ژباړې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د تیرو 60 کلونو کې د ژباړې په برخه کې کومې لاسته راوړنې لرو؟ په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې درته بشپړ راپور ولرو. او په نړیوالو مسایلو کې بیا د اوکراین استیمې د روسیې سره په رسمي ډول یو ځای شوې. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په دې خبری مجله کې مو ظفر دسیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د کابل د دیارلسمې حوزې اړوند دشت برچی سیمه کې له چاودنې وروسته د تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام خبريږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته د دغې چاودنې تلفات 19 کسه وژل شوي او 28 تنه ټپیان خي. خو په کابل کې بیا د ایمرجنسي روغتون وایي چې دغه روغتون ته تر دا مهاله 28 تنه وړل شوي چې زیاتره یې انجونې دي. خو د کچ خونیز مرکز یو شمېر زده کوونکي بیا وایي چې پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې سلګونه زده کوونکي د ازمایښتي کانکور د ازموینې په ورکړه بوختو. جزئیات د محمد خاطر پردیس په دې راپور کې واورئ.
په کابل کې 14 ملکی کسانو ته درنه مرګ شو بلاړولې ده. 14 نن سهار نږدې 8 بجې د کابل ویدیز د شتبرچی سیمه کې په یو خونیز مرکز کې رامنځته شو. د پیښې دوه شاهدانو چې نه غوښتل نومونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې په یاد خونیز مرکز کې لږ د کوونکو د ازمایښتي کانکور ازموینه اخیستل کېده.
ساعت 6 بجې د کورس کوجې امتحان درشتیم. باز رفتیم داخل کورس رفتیم صنف پور بود صنف ای صنف آمازگی کلان.
نن سهار شپږ بجې په کاج کورس کې موږ د کانکور ازمایښتي ازموینه درلوده. ټول لاړو شپږ سوه نفري ټولګی وو. ټول ډک وو. موږ لاړو قطار کې کېناستو. د ریاضي 19 پوښتنې مې حل کړې وې چې د ډزو غږونه شول. حمله کوونکو ګاردان وویشتل او بیا راغلل دننه او د نجونو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړه او ګډوډي شوه.
مستقیم رفتن د پیش صنف د بین دختر همون جه انتحاری کردن که هرج و مرج شد.
د صنف بی بودیم د صحنه امتحان بودیم یک سه چهار دنه فایر شد. باز
زه په بي ټولګي کې وم. د کانکور لپاره مو آمادګي نیولې وو. امتحان مو ورکو چې دزې وشوي. موږ د خپل ټولګي دروازې وتړلې. نیم ساعت تیر شو چې زموږ د ټولګي دروازه وټکېده. هلکان وویل چې دروازه نه خلاصو چې انتحاري نه وي. کله چې راووتو د نجونو په صنف کې دراز وشو او ډېره بده ورس شو. که څه هم د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت تر دې دمه د پیښې د څرنګوالي په حق له جزئیات نه دی ورکړي خدای غندلې ده. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت وین عبدالنافع ټکور وایي په دې پیښه کې 19 کسان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي.
نن د کابل ښار د دارلسمه حوزې اړوند د کاج په نامه په یو کورس کې 14 رامنځته شوي ده. سلامله په تاسوب سره باید وای د موږ نونس عام به ګنا زده کوونکې په شهادت رسیدلې دي او همدارنګه 20 نور زخمیان دي. عاملین د موږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي. زرد شې دوی ونیول شي.
خو په کابل کې د ایمرجنسی روغتون په یو ټویټ کې لیکلي چې د کابل د نن ورځې د پیښې لزای د روغتون ته تر دا مهال 22 وړل شوی چې ټول انجونې دي او عمرونه لا 13-15 پورې وو. په همدې حال کې د کاج خونیز مرکز یو مسول مختار مدبر پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې نن سهار انتحاري حمله کوونکي د مرکز ساتونکو په ډزو وواژه او وروسته د زده کوونکو ترمنځ له چاودیدونکو موادو ډک واسکټ ته چاودنه ورکړه. د لیکلي چې پیښې لسکونه زده کوونکو ته چې ډیری انجونې دي مرګ شو بلاړولې ده. د شتبرچی هغه سیمه ده چې تر ډیره پکې افغان هزاره لګه کې اوسیږي او په تیره کې هم د ورته بریدونو شاهده پاتې شوې. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې لزای ویډیوګانې هم خپرې شوې چې زړه بوګنوونکې دي. لا تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بېلابېلو چاودنو مسؤلیت داعش ډلې منلی و. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پلازمینې کابل د امنیت په اړه د دې ښار د اوسیدونکو اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. پوره یوه اونۍ وړاندې د کابل د وزیر محمد اکبر خان مسجد مخې ته د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې د طالبانو د امنیتي بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ و کسان پکې ووژل شول او یو څلوېښت نورې ټپیان کړه. له دې وړاندې د روانې سپتمبر میاشتې په 21 د دې ښار د دهمزنګ څلولارې ته څیرمه په یوه هوټل کې چاودنې درې ملکیان ووژل او لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د کابل اوسیدونکو د طالبانو د حکومت لامنیتی بنسټونو غواړي چې د دې ښار امنیت خوندي کړي. خو د طالبانو حکومت په وار وار د خلکو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
و موریدل چې د کابل د دیارلسمې حوزې اړوند د شتبرچی سیمه کې له چاودنې وروسته د تلفاتو په اړه بېلابېل ارقام خپرېږي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته د دغې چاودنې تلفات 19 کسه وژل شوي او 20 ټپیان ښودلي. خو په کابل کې بیا د ایمرجنسی روغتون وایي چې دغې روغتون ته تر دا مهاله 22 تنه وروړل شوي چې زیاتره انجونې دي. خو بیا د کاج خونیز مرکز یو شمېر زده کوونکي وایي چې پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې سلګونه زده کوونکي د ازمایښتي کانکور د ازموینې په ورکړه بختول. په دې موضوع عصمت سروان د طالبانو د حکومت له ویان زبی الله مجاهد سره مرکه کړي او نوموړی یې ورته ویلي نننۍ حمله نه نوموړی ده او نه به روستۍ وي. ولې د دې حملو مخه نه نیول کیږي؟
اول داسې دغه جنایت دغه داعشي پدیدې دغه موخو اهدافو نه دي چې موږ شویه هیوادوالو یا تعلیمي مراکز او عبادت ځایونه دوی نه کوي. دوی په نړۍ کې په نورو هیوادونو کې هم داسې جنایت ترسره کړي. په افغانستان کې هم خو د مخنیوي لپاره زموږ ټول قوت په کار لوېدلی ده. د ډیرو حملو مخه نیول کیږي. د ډیرو حملو په مستقیم خونسا کیږي. پلانونه همدار عاملین نیول کیږي، مجازات کیږي، وزل کیږي، له پښو غورځي او زندان ته لیږل کیږي. خو کله کله داسې وشي د ځینو غفلتونو له امله د استخباراتي برخې لرو هغه دغسې عملې کامیابه شي. او بل دا برید هم په داسې ځای کېږي چې هلته مخکې امنیتي تدابیر نه وي نیول شوي.
تاسو خپل تر ټولو لویه بریا امنیت ګڼئ؟ پرې یو کال کې نږدې 2000 کسه وژل شوي دي. آیا دا ډول حمله په دې برخه کې ستاسو ناکامي نه شي؟
نه، الحمدلله امنیت خو ستا ټول خلک د دې شاهدان دي چې امنیت په ښار کې، په لارو کې، په ولایتو کې، په مراکز کې ټول کې. ولې دغه جنایات چې ترسره کېږي، په ګلدان کې، مین کې، په مسجد کې، واولې زوپو یو خونیز مرکز کې انتجار رامنځته کا، دا د دغه دښمن ډیر هغه نهایت کې زوف دی بل چې تلاسسای نه لري د امنیت قوت له وجه. او یو برخه موږ منوسې استخباراتي وسایل موږ هغه څه ډیر قرآن نه دي او د استفادې قابل نه دي چې د دغه عملو هغه په نطفه کې کشف وکړو او مخه ونیسو دغه جنایت ترسره نه شي. نو په دغه برخه کې باید موږ سره همکاري وشي او کومک وشي چې د موږ استخباراتي نهایت ډیر په قوت ودرېږي او د دښمن له وړو وړو تحرکات نه هم آگاه کړی.
تاسو ویل چې په دې برخه کې له تاسو سره باید همکاري وشي، له چا د همکاري غوښتنه لري؟
همکاري دا د سیاغه د پیسو په برخه کې لاس پراخ نه ده، زموږ خپله سرمایه بنده ده، همداسې اړیکې ډیپلوماتیکې اړیکې دي، د قوت اقتصاد او د امنیتي تدابیرو د ظرفیت د لوړولو په برخه کې همکاري کېدلی شي. هغه ټول شان نه کېږي، نړۍ غوښتنه له موږ نه کېږي او همکاري نه کېږي. باید نړیوال له موږ سره همکاري په دې کې وکړي، حکومت په رسمیت وپېژنې، پرېږدي چې دی په پراخ لاس اقتصادي منابع په کار واچي، اقتصادي ښه شي او خپله دې ته منجر کړي چې موږ پیاوړي استخباراتي وسایل استفاده کړو او راسره وي او کار ځینې واخلو داسې پېښي.
تاسو په خو ویل چې د افغانستان پخوانی حکومت او امریکا د داعش ملاتړ کوي، اوس څه وایست؟
ډېر شکه چې ګدام دی غوډي ملاتړ هغه برخه ده چې دغه وخت سره ده د داعشان ته ځالګې درلودې په کابل کې ځینې خارونه کې هغه وسم فعال دي. وسم مخکې کومه ځاله د دوی لمن زوړو پخوانی جوړ کړی ول او کلون رئیس دلته یو پټ پټنځای وی او وسایل پلاس کې لري. همداسې یو بل خبر ده چې تلوي خپل پاکستان کې جنگ پیل شوی، انفجاری مواد تلاسسه آسان ده، آسان تو کوجه مواد تلاسسه پیدا کوي او 14 نه وږي. نو دا په دومره غټ قوت کې نه ده د عايش وس زپلتوي د هغه وخت نه ډېر تفاوت لري چې تیر نظام په وخت کې ولې بیا هم د مکمل لمنځه نه تیرې او زموږ عملیات روان.
دا د وسایل چې تاسو یادوي دا تیر وخت کې هم موجود و، هم دغه وسایل تاسو هم له دغه وسایلو استفاده کوله چې د پخواني حکومت په ضد جنگ کاو، هم داسې داعش استفاده کوله، لیکن تاسو تور لګاو چې پخواني حکومت له دوی سره مرسته کوي، ته هم دغه ډول حمله پخوام کولې وسیم کوي؟
نه، پخواله دین ډېر په قوت کې کولې، تاسو بل دې چې ډېر لوی لوی تلفات اړولې په تیر وختونو کې. تیر محرم تحصیل د محرم په شپه ورځ یو 14 نه مغونې لیدا نه چاوز د کوم ځواکونو متوجي وو. تیر رژیم په واکه ځواکونو توجه سره سره تجارت هم کېدل، په کوم کې د محرم هیڅ محرم آرام نه وته سوی.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد وو چې د ننني پیښې په اړه زموږ همکار عصمت سروان سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وای په پاکستان کې لزګونه افغان کډوال وروسته تر دې به کور شوی چې د کډوالو اړوند کمپونه وروسته او سیلابونو ویجاړ کړل. د دې ادارې له قوله د زپل شو افغانانو په شمیر کې سمنیمایي ماشومان دي چې اوس له ډیر نوړ برخلیک سره مخ دي. په پاکستان کې سکل د سیلابونو دروتلو لامل د افغان کډوالو په ګډون نګدي 800,000 کډوال اغیزمن شوی دي. جزئیات د امید سهرمل په دې راپور کې واوري.
بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا هغه سیمې دي چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن له قوله د 1.3 میلیون افغانان کورونه پکې دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی لیکلي، د دې افغان کډوالو سم نیمایي ماشومان دي. خو په همدې سیمو کې ورستیو سیلابونو هغه افغانان خورا ډیر وځبل چې د کډوالو په کمپونو کې میشتو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه وای سیلابونو د هغو افغانانو کورونه نړولې چې په افغانستان کې په دویم ځل واکته د طالبانو له رسیدو وروسته پاکستان ته کډوال شول. د دې مؤسسې د راپور پر بنسټ په بلوچستان کې څه باندې 310,000 افغان کډوال ژوند کوي چې د اټکل له مخې سیلابونو یې د 15,000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ کړي او ډیر نور یې زیانمن شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه د افغان کډوال 15 کلن میرویس لقبل چې یو لسمیاشت وړاندې خپل میرمن او دوه کوچنیانو سره د کډوالو یو کم تکړه شولې کی ل افغانستان د خراب اقتصادي او امنیتی وضعیت له امله کړه شو، خو په پاکستان کې کور سیلاب یوړ او په تشه ځمکه پاتې شو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې موندلې چې لنیمایي څخه ډیر سیلاب ځپلې کورنۍ په خیمو یا لنډمهاله سرپناه کې ویده کیږي او ډیر وختونه له پلاستیک جوړ شوي او خونو پرته هیڅ سرپناه نه لري. دا مؤسسه اندېښنه ښیي چې د سیلاب ځپلو کډوالو کورنیو کې ماشومان پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او تر خوای د ګواښونکو ناروغیو لکه ملاریا، نس ناستي او د حشراتو له جدي خطر سره مخ دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه په پاکستان کې د خپل ځای مشر خورم کندل له قول لیکي سیلابونو له کډوالو ټول هغه څه اخیستي چې وړاندې درلودل. له طالب چارواک مو په پاکستان کې د سیلاب ځپلو افغانانو د وضعیت او د دوی د لاسنیوي په اړه وپوښتل، خو مسؤولو چارواکو ځواب را نه کړ. پاکستانی حکومت د وروستیو سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره غوښتنه کړې، خو وایي تر اوسه یې د خپل ټاکل شوي هدف یوازې 30% مرسته په لاس راوړي چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې دا یو اخلاقي ماتې بللې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لخپل هیواد سره د اوکراین د ځینو سیمو د الحاق تړون نن لاسلیک کړ. په هغه مراسمو کې چې نن په کرملین کې جوړ شوی و، پوتین او د اوکراین د دې څلورو سیمو مشرانو خپل نمونه په تړون کې ولیکل. احمد تکل د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا چې د اوکراین د ټول قلمرو 15% جوړوي، هر یو په تقریبي ډول د امریکا له ماساچوست ایالت سره ورته مساحت لري. روسیې پر دې سیمو لا پخوا په پوځي، اقتصادي او نورو برخو کې ولکه ټینګه کړې ده. د دې سیمې ځینې خصوصیات: دونیتسک او لوهانسک د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې دي چې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت او د لوهانسک د خلکو د جمهوریت په نومونه یې له اوکراین څخه خپلواکي مخکې اعلان کړې وه. د سیمو له 2014 کال راهیسې د اوکراین د حکومت پر ضد جګړه پیل کړې. ولسمشر ولادیمیر پوتین دا سیمې د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې او د فبروري په 1 پر اوکراین له یرغل 3 مخکې له دوی سره د روسیې د ملاتړ اعلان وکړ. روسیا د دې جمهوریتونو د ملاتړ له اعلان سره کولای شي د لوهانسک ټول خو د دونیتسک 6% قلمرو اداره کړي. د سیمې چې د وګړو شمیر له اشغال مخکې تقریبا 6 میلیون و، دواړه د دونباس په نوم یادیږي او ډیری وګړي په روسي ژبه خبرې کوي. دونباس د ډبرو د سکرو کانونه او درانه صنایع لري، خو له 2014 کال وروسته د جګړو له کبله د دې سیمې اقتصاد زیانمن شو. کرملن روانونه د دې سیمه تر بشپړې ازادۍ پورې د دې جګړې چې روسی چارواکي ځانګړي پوځي عملیات بولي د دوام ژمنه وکړه. بل سیمه خرسون نومیږي چې تقریبا 1 میلیون وګړي لري او د کریمیا ټاپو وزمې په شمال کې پراته ده. کریمیا د اوکراین خاوره و چې روسیې په 2014 کال کې ترې ونیوه. د خرسون پر تقریبا ټولو برخو روسی ځواکونو ولکه ټینګه کړې. د سیمه د هغو دفاعي عملیاتو اصلي محور دی چې اوکراینی ځواکونو له څو نیو راهیسې پیل کړي. د دې عملیاتو په ترڅ کې د دنیپروسیند پر سر رغول شوي پلونه نړول کیږي څو د روسانو د اکمالاتو لارې بندې شي. روسانو ویلي دي چې غواړي دې سیمې ته د څیرمه ولایت میکولایف یوه کوچنۍ برخه هم د خرسون د یوې برخې په توګه له خپلې خاورې سره زمیمه کړي. او څلرمه سیمه زاپوریژیا ده چې د هغې د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د شویو جګړو له کبله مشهوره شوه. دا د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده چې د جګړو پر مهال د برېښنا ارتباط پرې شو او د اټومي وړانګو د خپرېدو د ناورین ویره یې رامنځته کړه. دا اټومي بټۍ او د زاپوریژیا سیمې په سلو کې 70 برخه د روسیې په ولکه کې دي، خو د دې سیمې مرکز چې هغه هم زاپوریژیا نومیږي اوکراین اداره کوي. د ټول ولایت د شاوخوا 14% وګړو نیمایي د دې سیمې په مرکز کې اوسیږي. مسکو په څلورو وړو سیمو کې د روسي کولو یا د روسي ژبې او هویت د پراختیا هڅې پیل کړې دي. د هڅې په دونیتسک او لوهانسک کې ډېرې پراخې دي چې په ترڅ کې له 2019 کال راهیسې سلګونه زره کسانو ته روسي پاسپورټونه او د قانوني استوګنې کارتونه ورکړل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا،
نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. افغانستان کې هم تیر 40 کاله د ژباړې په برخه کې یو لړ کارونه شوي، خو لیکوالان او فرهنګیان دا کارونه کم بولي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
سره لدې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې څرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروایي، ساینسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، همره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل،
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیره بیا علمي اثارو ژباړه په مجموع کې له بده مرغه د اړتیا په انډول کمه ده، مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمیر آثار پښتو ته وژباړل شول، په تیره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپله برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمیر علمي آثار هم وژباړل شول، چې فکر کوم هیله پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال، څېړونکی او ژباړن سید نظیم سعیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو، پکار ده چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
کمن غواړو چې زمنګ ټولنه، زمنګ ادب، زمنګ فرهنګ، زمنګ سیاست، زمنګ اقتصاد او پټوله کې زمنګ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي، موږ د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو، نو پرته له شکه موږ به ژباړې کوو. په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري. معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کیږي، جمعه نهایت میاشت وروسته هغه په هماغه ژبه ژباړل کیږي او خپل ولس ته وړاندې کیږي، او موږ هم د نړۍ د کاروان یو برخه یو. باید د نړۍ د اثارو نه خبر شو او څنګه نړۍ پختګۍ ته رسیږي، څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولای شي، چې هغه هم دغه علمي مسایل دي.
سید نظیم سیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي.
منګم د دې ټولنې او د دې نړۍ یو کونج یو، یو برخه یو، تمدنیت لرو، فرهنګ لرو، ځینې مسایل لرو. د دې نه موږ باید خلک خبر کړو. مثلا که مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډیو په باره کې، یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لرئ، خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل، یا لکه څومره چې حافظ، یا لکه څومره چې دانور شعرا مشهور دي، دومره زموږ خوشحال نه دی. ولې نه دی؟ یوازینی علت هم دا دی چې موږ خوشحال، غنی یا رحمان یا بلبل موږ په نړۍ کې مطرح نه دي، او ډېر هغه څه لکه څنګه چې باید وپیژندل شي نه دی پیژندل شوی. یوازینی علت دا دی چې دا موږ نورو ته ورژباړلې نه دي، نم د خپل تمدن، نم د خپل فرهنګ، نم د خپل کلتور، او نم د خپلو ټولنیزو ارزښتونو په باره کې نړۍ ته څه ورکړي.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو له انګریزي سربیره روسي، فرانسوي، عربي او الماني ژبو څخه یو شمېر لومړني لاس آثار راژباړلي وو، خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسي او اردو ژبو راژباړلي، چې یو شمېر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې آثار له لومړۍ ژبې وژباړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس په اروزګان ته ورشو. اروزګان کې د انټرنیټ د انټر کلب دیرش ورځنۍ سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
شابه سپه زنه زده خپل واڅه
د پورزګان ولایت کې د انټر کلب د ډیر شورزنیو سیالیو څخه چې لسو لوبډلو پکښې کې برخه اخیستې وه، وروستۍ سیالي ده. د دغه سیالیو وروستي پړاو ته چې سلام اروزګان او ټایګر لوبډلې وتلې وې، بلاخره تېره ورځ ناوخته ماښام مهال د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدلې.
لوبډلې یعنی هغه مقام چې ترلاسه کړی دی، دغه کپ د بشیر حاجي صاحب لخوا څخه ورته څوک سوي دی، او دوی خپل کپ لومړی لوبډلې ته ډالي.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیر الله افغان وایي چې ټایګر لوبډله بل دی وروسته په ولایتي سیالیو کې د اورزګان په استازیتوب لوبیږي.
د زون په ساتلو بي دي اغه مج شپږ ولایت غډون پشکي چې دغه ولایتو څخه یو زمج ولایت روزګان چې ال تبیا مج می چونه کندار کې لرو د جزګي سبد دغه لومړی مقام چې غټلې دي دغه لوبډل ځي په کندار کې بیالو ان شاء الله ډیر امادګی لري مخته زمج لوبغاړي چې به ال تتل په پټ سترګو بتل اوس الحمدلله پر روزګان کې د کرکټ اکیډمي مج لرو تمرینات پشکي شروع دي سخت سخت تمرینات لوبغاړو کړی دي نو ان شاء الله د داوار ډیر امیدوار چې مج په کندار کې
افغان وای د ټایګر فنوم دغه بریالي لوبډاله نور ولایتونو ته د تاګراتاګ او هلته د وسیدو مصارف نه لري نو باید ملي تجارانه او یا هم دولت ورسره مرسته وکړي کنه نو لدی چانس به پاتوي بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې برخه اخیستي و خوشاله دي خو له دولت غوښتنه کوي چې د دې پر وړاندې د پرتی ستونزې ورته هواري کړي
مرام احمد کمران دی د ټایګر کرکټ لوبغړی لوبغړم د لوبي خو ډيري شایسته او جذباتي لوبي موږ وکړل ډيره خوري مو وکړله ستونزې خو ډيري بیا یعنی خوش سولو د میدان خو نو تاسو ته معلومی شي ډير خراب دي ډير تکلیفونه موږ پرزنتر کړل ګرمي وی سایه نه و او بل نه پیدا کېدل په دې ځای کې نو موږ ډېر تکلیفونه وکړل درځه هدم ځان راو
نو مې زبیولا بهزاد دی د ټایګر لوبډلې یو لوبغاړ یم بالکل فراخواري الکوان ورته کړی د اکیډمي کې لګیا دی ان شاء الله د روزګان لپاره ډېر غټ کارکردګي وکي او دغه ښه بریاوي براوي ان شاء الله
په روزګان ولایت کې تر اوسه پوری د کرکټ هیڅ لوبغالي او نه هم کومه دولتي رسمي اکیډمي شتون لري خو یوازي او شخصي اکیډمي شتون لري چې هغه هم مسلکي کسان نه لري د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وای په دغه ولایت کې د کرکټ په برخه کې شې استعدادونه موجود دي او د افغانستان په کچه د نونسکلونو په لوبډل کې د لوبېدو ورته هم لري او خوای ک کار پر وسیاو د مسلکی کسانو لخوا ورته روزنه ورکول سي
هغه به سمې چې د خپل بیت په مجه د خپل لوبډل لپاره شې شایسته منډې کړي چې خپل لوبډل تر بریا رسولې ده د ټګر لوبډلې لوبغاړي زبیح الله بیزان
په دې خبري مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دلته پای ته رسیږي په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه اورو
د کندهار څخه حکیار صاحب ستاسو سره په تماس کې ام دغه بشری مرستو څخه مې یو غوښتنه دغه د چاول خدا کوند وي چې مته باید ورکی او بل بیا وداس خلک تور کولای چې په شهر او پولیس والی او په ځای کې یو کار کولای یو کانال ښلای یو سړک جوړولای یو بل کار کولای دغه خلک پکې شامل ولای او دغه مرستې ورکولای واغوته د کار په بدل کې نو باره به هم د مرستې پر دغه مستحق خلکو باندې به سلسله وای دا چې چم باندې پکې راتللای چې دا اکادي دا مامادي دا طالب دی دا قریب دی دا څوک دی نو دا غسی مستحق خلکو ته په دغه مرستې رسیدلای نو زما دا نظر و چې دغه مرستې دی دا سناکی خلک لټا نه مختکی چې پر کورو باندې ورته راوړي ورويشي دا دی وز مش په کندهار شهر کې کارونه شروع دي ګر چریان او ګر ځایونه جوړ کړي دي جاده پاک کړي چې منان دا خلکو ته نورم رستوار کې نور جمع ورکي
زه سیملا لوګر څخه خبرې کوم دا باز چې وایي چې خلک خپل خپل لورانه مکتب ته نه پریدي او تعلیم نه پری کوي دا څه هیڅ کومه خبره نه ده هر څوک غواړي خپل لورانه مکتب ته ولیږي هر څوک داخله لري چې لورانه یو ډاکټر جوړ شي ځکه چې موږ خزینه ډاکټر ونه لرو نو موږ خپل خزینه مریض آیا نر دا نارینه ډاکټر ته ویل شو آیا کوم مشکل لري چې نارینه ډاکټر ته امرمنونه ویل شي واتمن خزینه ډاکټر ته به هم ضرورت پیدا کیږي کنه پیدا کیږي اول د دغه خلکو د امرمنې شي مریض شي نارینه ډاکټر ته بوای شي چې کوم داسې مشکل لري چې خزینه ډاکټر ته ضرورت وي نو به دوی څخه هله کوم له دې حکومت څخه چې مکتبونه د نور خلاص کړي دا واسطه نګزي پر خبره هم تاکید وکړي د خبر هم سیدا چې مکتبونه باید خلاص شي سلو سلو کې باید خلاص شي ځکه مکتب سره خلک سیستم زلري خو پری دې شي د دې وطن دوران هم تعلیم وکړي او ډاکټر شي او انجینر شي ټولنه کې برخه واخلي ځکه چې د ټولنې به برخه خزي هم جوړولی شي مکتب حتمان سلو سلو کې باید خلاص شي
افغانستان کې موږ ډیر مجبور یو ګډي خو به خنسته نور کې لا علاقه بسې
دغه مرسته و سره کم د ډالر خمر پیژن له علاقه و چاته ورکی و چاته نه ورکی او دغه نور دغه مالی مرسته دغه د غنمو د وړو د بریو د داشان هغه خمو ملدلی منی کی دا اوس د مو څه چاته ورکی وس موږ په افغانستان حق نه لرو کڅر کم کی ساده